السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اته وشکسي زړدل چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 23مه د پاکستان څخه جرمني ته ورسېده. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې است چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډی پی ای خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم ولس کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچېرې روسیا په خنیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادعا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولیز حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دې له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نور لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولې دي. او د آسیا د کرکټ په اتل ولی کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، ټاکل شوی نن د پاکستان او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. تیر شپه هند د 40 منډو په توپیر د بنګلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لار وموندله. د آسیایي جام پای لوبې د راتلونکې یکشنبې په ورځ ده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي.
دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي.
کارپوه هم څه وایي؟
د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي.
په دې اړه مو په یو لنډ بحث کې دوه ځوان فعالان هم غوښتل دي.
په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات، اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه.
د خوست موساخیلو د زور کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې سیمه ته غزیدلې سړک باید ورغول شي.
نو هغه چې کله اوبر وزي موږ انتظار کوو، موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ای ویاندی الیزابت استیکنی پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان هم وایي د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي زوال سره مخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه د دې هیواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې بیان د الیزابت سټیکنی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو، بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هبت الله اخندزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول په افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوری نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همدارز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت په وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګ کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
و هم ورته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د ځوان فکر په وروستۍ اونیزه خبرونه کې مې د انټرنیټي خدمتونو پر اهمیت له څو ځوانانو سره خبرې کړې وې. د افغانستان روباتیک ټیم بنسټی خودونکو او مشرات قر رحمان خوشاله او دغه ځوان فعال عبد الله ګران سره لومړی مې له خاغلی خوشال څخه وپوښتل چې انټرنیټ په اوس وخت کې په اوسنی نړۍ کې څومره مهم دی په تیر بیا د ځوانانو لپاره.
منګ د انټرنیټ ته په اوسنۍ زمانہ کې دومره شدید ضرورت لري چې به حد به اندازې یو انسان کا اکسیجن او بوته او غذا ته ضرورت لري. څلورم آپشن د انټرنیټ ته یو فعال انسان باید دغه څلور آپشن همیش فعال ولري تر څو پر یو کولای شي په خپل روزمنه ژوند کې په ښه شکل او په مخه تلړ شي.
دی باندې خو اتمن ټول اوس په هیګ چې نړۍ انټرنیټ سره تړلې ده، یعنی یو څوک په امریکا کې وی یا جاپان کې وی یا بلځ کې وی حتی د پونتونو زده کړې نور پونتونو سره تړلې دي، او یو څوک په کابل کې وی کولای شي چې حالت زده کړې وکړي. همدا غرض په زینو نور برخو کې اکثره غونډې هم اوس لازم نه ده چې په فزیکی ډول باندې یو څوک لاړ شي او چیرته غونډه کې ګډون وکړي یا کوم کانفرنس کې ګډون وکړي، د انټرنیټ لارې وصل کېدای شي غونډې سره. همدا غرض حتی د طبابت په برخه کې ډیر له انټرنیټ کار اخیستل کېږي. خو راشه دی خبره ته چې په وسنی وخت کې د شرایط تاسو په افغانستان کې یاستئ، په تیر بیا د ځوان نسل څومره اړتیا ده د انټرنیټي خدماتو ته؟
ډېر خو نقطو ته اشاره وکړله. په اول برخه کې ځوانانو د زده کړې برخه کې، په دې برخه کې موږ هم زده کړې کوو، ځکه موږ هم لا کوشش کوو چې څومره زده کړې دي یا څه زده کوو، کوشش کوو د زده کړې په دوران کې. خو دا ټول موږ د انټرنیټ زده کړې کوم شان څه موږ زده کوو هغه په افغانستان کې نشته. موږ لپاره د روبوټیک په برخه کې موږ نشته، موږ مجبور مکاله په سره کلاسونه په انلاین شکل واخلو، مشخص ټیم باندې ورته کینو، په ګوري کوم سوال نه چې وساده نه کوي په یوه کې جوابونه ورکو، د څه فکر وکړي چې موږ په سم کې نست یو. او د څه نور ځوانان چې زو زیاتره اوس مخسایم دی د مانو بیا زیاتره سوال کوي چې څو مسلین یو جهتی وي دی یو کورس مخې ته وړي. زیاتره اوس ځوانان دلته انلاین شکل کلاسونه مخې ته وړي، ځکه ویزیم نشته. کوم مخکې چې کوم ځوانان خارج ته تلل په ورسو باندې هغه اوس نشته، نو دوی اوس له دې پرسن د استفاده کوي چې د انټرنیټ له لارې خپل فانتون په آنلاین شکل وی. چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې اوس په دې برخه کې عملی شکل پخته دي کارونه مختوړي او کوشش کوي چې زکړه وکړي، لاس زکړه وکړي. نو په دې برخه کې موږ هم ډیر کوشش کوو چې هغه کورسونه چې موږ لپاره دی په های لیول باندې زده کړو یغله لپاره موږ ډیر کوي انټرنیټ ته ضرورت لرو، او د موبایل انټرنیټ موږ لپاره بسنه نه کوي، ځکه د 2GB انټرنیټ په غایبن 2500 افغانۍ د فایبر نوري سده هغه موږ ته 800 GB په 1000 افغانۍ راکې. نو موږ دغه د موبایل سده په تا کې داخل کار نه کوي، باندې ورته وځي بیا به سیګنل کوي کېږي ته 3G استفاده کولای شي، او فایبر نوري سده کولای شي چې موږ ښه استفاده تر کو صورت یې زیاته او ارزان هم دی موږ لپاره.
مننه خوشحال. ځوان فعال عبد الله ګران صاحب د افغانستان د روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکو او مشر اتخور رحمان خوشحال د انټرنیټ پر اهمیت ډېرې خبرې وکړلې. دا چې انټرنیټ په ورځني ژوند کې څومره کارول کېږي، څومره مهم دی، د په تیر بیا د ځوان نسل د پوهې د زیاتېدو په برخه کې د غرض دوی لپاره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې. خو کراشو له تاسو دا وپوښتم چې خپل له انټرنیټ نه څومره کار اخلي او انټرنیټ تاسو په خپل ژوند کې یعنی په ژوند باندې څومره اغیز کړی دی د تاسو د پوهې د لوړولو، تاسو د زده کړې په برخه کې؟
ډیر مننه. واقعا اوسنۍ نړۍ بغیر له انټرنیټ هیڅ دا هغه عمره معلوماتو ته ملسرسای نه درلود. په داس یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه. پخوا چې ما انټرنیټ نه استفاده کوه، داس فکر مې کوه چې زه له نړۍ ډېر لرې یم، ډېر وروسته پاتې یم، او هغه معلوماتو ته ما لاسرسی نه درلود چې زما ورته اړتیا وه. خو اوسني وخت کې څومره چې زما په پوهه کې، څومره چې زما په اړتیاو کې، او څومره چې زما هغه ذهنیت سازي کې انټرنیټ رول لوبولای دی، فکر نه کوم چې ما دې په خوانځي کې هم دومره څه زده کړې وي. هم دې په پوهنتون کې ویلې وي، هم دا انټرنیټ ته چې زما ژوند دې را بدل کړی دی، هم دا انټرنیټ ته چې زه یې هڅولی یم تر څو په ژوند کې لا هم پرمختګ وکړم، په ژوند کې هغه شیانو ته چې پخوا